کشی شزی لڑی اورو در اورو او دغرس ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام خو تر دې مخکې تو راپورونه لرو او تر راپورونه مخکې هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د امریکا پر جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د اړین تجهیزاتو پر څرنګوالي تبصرې کړي. واشنگټن ټایمز په خپل یو مطلب کې لیکي سره له دې چې د افغانستان پر جګړې تر ویل سیسي ډیر وخت تیر سو، لا بیا هم افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټپیانو د درملنې لپاره کافي تجهیزات نه لري. ورځپاڼه د پینتاګون د یو راپور په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونو د جګړې له میدانه د ټپیانو د ایستلو په برخه کې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي، خو وایي لا هم د افغان ملي پولیسو د ملاتړ په برخه کې چې هر ورځ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي ځینې لویې نیمګړتیاوې پاتې دي. ورځپاڼې د رپورټ هغې برخې ته اشاره کړې چې پکې امریکایي پوځي مشاورین د خپلو ځواکونو د وتلو له پیل سره د افغان امنیتي ځواکونو په ساتنه کې په نه پاملرنه ملامت شوي دي. ورځپاڼه د راپور په حواله لیکي چې د پینتاګون پلټونکو دا موندلې وه چې افغان ملي پولیس نه کافي روغتیایي متخصصین او نه هم کافي روغتیایي تجهیزات او امکانات لري چې د خپلو ټپي سوي پرسونل درملنه وکړي. واشنگټن ټایمز دغه ورځ د پینتاګون د راپور هغه اندېښنې راخیستې چې وایي د افغان ملي پولیسو لپاره په روغتونونو کې د مسلکي فارماسیستانو او د درملنې لپاره د لازمو منابعو کموالی د دې سبب کیږي چې دغه ټپیان بهرنیو روغتونونو ته ولېږل سي. په راپور کې د پینتاګون مسؤولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د ضروري روغتیایي پرسونل د ټاکلو، تجهیزاتو او امکاناتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړي. ټایمز ورځپاڼه بیا د یو متقاعد امریکایي جنرال دانیل بولګر هغه څرګندونې راخیستې چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د نه بریالیتوب په اړه کړي دي. ټایمز د دغه جنرال له قوله وایي چې په افغانستان او عراق کې د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا د پوځ او د ملکي وګړو د مشرانو ترمنځ له رښتونی بحث پراته سوی دی. ورځپاڼه لیکي د بولګر له نظره د امریکا پوځ دا لار ورکه کړې چې وښيي په دغو دواړو هیوادونو کې به د دوی کامیابي څومره وخت وغواړي. دغه جنرال ویلي چې نه د بوش او نه د اوباما اداره په دې توانېدلې چې دا کار وکړي. ټایمز د بولګر له قوله لیکي چې دغه هیواد او پوځ یې باید د دواړو جګړو په اړه لا ډېر ښه فکر کړی وای. بولګر ویلي چې امریکا غوښتل په عراق کې تر 2011 کال وروسته خپل 10,000 سرتیري په هغه هیواد کې وساتي، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په عراق کې د امریکایي سرتیرو لپاره د قضایي مسؤلیت پر سر د نه موافقه له کبله دا کار ونه سو او ټول امریکایي سرتیري له هغه هیواده ووتل. دی وایي اوس په افغانستان کې هم تر 2014 کال وروسته د همدې شمېر سرتیرو پر پاتې کېدو بحثونه کېږي. ټایمز د جنرال بولګر هغو تجربو ته اشاره کړې چې وایي د کار په موده کې ترلاسه کړي، او د یوې پوښتنې په ځواب کې د قربانیانو کورنیو ته ویلي چې دوی خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې او دا چې باید ډاډه سي چې دا کار به نه تکرارېږي.
مخکې تر دې چې مخکښې ښځې لړۍ واوري د اوکراین په اړه یو راپور. د اوکراین صدر اعظم له خپلو خلکو وغوښتل چې له ګواښونو سره سره د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. ارسی یاتسینوکوویل داړمارانو ته اجازه نه ورکوي چې د پردیو په لمسون دغه انتخابات ګډوډ کړي. روسیې د دغو انتخاباتو په اړه عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دې هوت له خلکو غوښتل چې د اوکراین د دفاع لپاره دی د ولسمشری په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. یاتسینوک پرون په یو اعلامیه کې له اوکراینیانو غوښتل د هغو یاغیانو له ګوښنو سره سره چې له بهره یې ملاتړ کیږي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د اوکراین صدر اعظم دغه انتخابات مهم وبلل. موږ هغو داړمارانو ته چې د بهرنیو اجیرانو لخوا یې ملاتړ کیږي اجازه نه ورکوو انتخابات ګډوډ کړي. په بشپړه توګه مو انتخاباتو ته حقوقي او مالي زمینې برابرې کړي. ستاسو رایه به د هیچا لخوا نه غلا کیږي. د انتخاب حق ستاسو سره دی. دغه انتخابات د اوکراین په لویدیځ، ختیځ، شمال او جنوب کې د خلکو اراده څرګندوي. روسی پلو بیلتون غوښتونکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې به د انتخاباتو مخه نیسي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو په اوکراین کې د نننیو انتخاباتو نتیجو ته درناوی کوي، خو دوی ویل اوکراین په بشپړه توګه کورنۍ جګړې او کړکیچ ته داخل شوی دی. پوتین پرون څرګنده کړه چې مسکو به د اوکراین له نوي ولسمشر سره کار ته ادامه ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست په ټاکونه کې پیترو پروشینکو د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو په ګډون د شلو کاندیدانو په وړاندې ولاړ دی. ماهران اټکل کوي چې دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي او د جون میاشتې پر 15مه به پروشینکو او تیموشینکو د رقابت میدان ته وځي. چرواکي وایي د انتخاباتو د امن لپاره په لسګونو زره پولیس او نور داوطلب کسان ګمارل سوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن د روغتیا په پروګرام کې د مناسبو خوړو یا غذایی رژیم په باب بحث کیږي. که غواړئ چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونه ډاکټر به تاسو ته معلومات درکړي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو څخه اوري ساعت 10 بجې او 8 دقیقې دي.
مخکخه خزي
احمد شبریم، السلام علیکم. په خبرونه کې پکتیا ته زو له غزای انارګل په ټلیفون را سره ده. دا د مدني ټولنې فعال ده. دا نور انجونی او شزی مدني کارونو ته تسوي او په کلیو باندې کې انجونی تشویقوي چې شونځي ته بلاړ شي. انارګل، تر اوسه پورې تاسو اټکل کولای شئ چې څومره انجونی ممکن ستاسو د تشویق په نتیجه کې مکتب ته تللی وي؟
تقریبا یعنی خلق ډیر ډار لرل، اکثریت جنکی په لسم او لسم دو لسم کې وو. دوی د مکتب نه پاتې شو، دوی مکتب پریښو، فامیل له طرفه دوی ته اجازه نه ورکولی کېده. موږ دې ته د هرې یوې کور ته تللی او هغه کسان هم تشویق کړی، د دوی فامیل او د دوی مور پلار ته قناعت ورکړی، هغه کسان دوی بیرته اجازه ورکړی شو، دوی بیرته خپل تعلیم ته ادامه ورکړی.
انارګل، که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، تاسو ته دغه نظر چا درکړی دی چې تاسو نور نجونې وهڅوي او په دې کې مو د افغانستان او د افغانانو خیر لیدلې؟
زه په خپل ډول یو روشن فکر فامیل کې زه متولد شوی، مې ما پلار تعلیم یافته و، مې فامیل تعلیم یافته و، ما سره د تعلیم کار اساس، یعنی تعلیم څومره ګټه لري، یعنی زه خپل په ځوان د خپل ځوان کې مثلا خپل مشکلات څومره په خپل حل کوي سم، یا مثلا څومره د فامیل مشکل حل کوي سم، نو دغه ګټه سمولې ده. زه اوس غواړم چې غنور خوان له هم تشویق کوم چې تعلیم ته حاصل وکړو، یو موږ خوان ته ورکې چې تعلیم وکړي. ولې په دې چې خزینه د ټولنې نیمه برخه تشکیلی، کچیر نیمه ټولنه په شاته پاتې او هغه ټولنه مخته نه شتلی، ولی پولیس د ټولنې نیمه برخه نارینه تشکیلوي او نیمه ښځینه تشکیلوي. موږ یې دې لپاره راخوان دي چې اوس دوی باید تعلیم ته رشد ورکړي.
د پکتیا غونډې ځای کې چې نارینه برلاسې دي، هلته له نارینه و سره په ادارو کې کار کول او یا په داسې یوې ادارې کې چې سروکار مو هم یو ډول له نارینه و سره سخته نه ده؟
که زه تاسو ته مثلا لس کاله مخ او دغه اوس نننۍ فیلي ور د لس کاله مخ سره زه تاسو ته مقایسه کوم، اول ان کس زه وم چې زه پکتیا کې د ټي ایلو یا د قانوني د اړیکو په دفتر کې جندر په صفت زه دلته مقرر شوی وم. یعنی سم زه کابل دفتر ته مرکزي دفتر ته بتلم، اته مرکزي په دفتر کې به یو ښځه نه وو. یعنی موږ دا حالې سالې وکړو کنه چې مرکزی کې موږ هم خواندې استخدام کړو، او دلته پکتیا په ولایت کې هغه ته موږ سره درې څلور نور خواندې اوس په ټیلو دفتر کې کار کوي، او زه ډیر خوښیم چې پکتیا کې هر ورګان یا هر دفتر کې موږ خزینه خواندې مثلا کار کوي، او د خلکو نظریات روز ورځ تر بله ارتقا کوي. یعنی خلک دا خپل حق او حقوق تقاضا کوي، چې غوښتنه کوي چې خپل حقوق لاسته راوړي. یعنی دوی تقاضا دا چې مثلا یو ورور حق لري، هم هغه موږ یو خور هم حق لري، دوی باید خپل هغه مساویانه حقوق لاسته راوړي.
که چیرته دا ستاسو خبره ومنل شي چې په ګردیز کې یو څه ناڅه دغه نظر رشد کړی دی، لیکن د پکتیا په کلیو او ولسوالیو کې هم ورته نظر پیدا شوی دی؟
موږ هغه لر پرتو ولسوالۍ مثلا زاجي د سمکني د احمد ابا یې موږ ډېر او پرمختللی ولسوالۍ ده، چې موږ خواندې ډېر په آزاده فضا کې هلته ځي تعلیم کوي. موږ هته د زازو او د سمکنیو د پټان خواندې دلته په محصلین لرو. دوی یعنی اوس خلک پوه شوی، ورځ تر بلې خلک پوهېږي چې تعلیم څومره ارزښت لري. دوی خپله مثلا د خپل حقوق نه دفاع کوي، خپل تعلیم ته ادامه ورکوي، او د مخکنۍ پرتله د خلکو ډېر مشکل وسهل ده او خلک تیږي.
تیر کال د ازادي راډیو خبریال له پکتیا یو راپور درلود، او په دې راپور کې ویل شوي وو چې د پکتیا پولیسو کې یوازې 30 نجونې تعلیم کوي، او هل داسې د نجونو زده کوونکو شمیر په ابتدایي مکتبونو کې لسګونو زرو ته رسیږي؟ دغه انډول ورس پورس بدلی شي او کنه اوس هم للی سو کې ډیر خلک خپل انجونې بیرته په کورونو کې نه وي.
والله سلام رو په خود مرکز ګردیز کې ساغه د لیسې علی مخ نسوانی علی مخزان لیسه په نوم یادی کې تقریبا سره نیم زره شاګردان مجهز لره او بل لیسه لره د نسوانی شریف په نوم کې تقریبا درې زره شاګردان مجهز لره او شقمبر لیسه دغه څو لیسې موږ لرو چې موږ د خواندې تعداد بيخي زیاته شکر دا ورس پورس زیاتیږي او خلک ورس پورس تعلیم ته مخه کوي.
انارګل ک د مخکښو شوزو د پروګرام په دې ورسیو کې دارته وایسي چې څنګه کېدای شي چې نور میرمنې او نور نجونې افغاني هم ستاسو پرنګ راووزي او مدني فعالیتونه وکړي چې افغانستان ودان شي.
ما د خوند نه دا تقاضا ده چې هر څوک مثلا دا فکر وکړي چې دا ملت یا زما کور ده، دوی په ډېره د څه په شوق او په علاقه سره په جامعې ته راووزي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي او نور خوند چې موږ په کورو کې دي مثلا خپل حق حقوقنا نه خبر دی غو د خپل حق حقوق دفاع کی تر غاسه د موږ ټول خواند برجسته سي او وطن د خدمت وکي.
د مدني ټولنې مبارز انارګل مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجر اډو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه سم کوم دم د وخت را کړو د موږ غږ مو واخیسته او نور خلکو ته رسوي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. که کومه پیغله ټکرای په خوب وویني ولسی څنګه تعبیروي؟ د نن خبرونه مو د خوبونو ولسی تعبیر ته ځانګړې کړې ده. را سره پاتې شئ، زه ومان او وګمه رشید به دا خبرونه درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو بشار لډیر په خوا خپل خوبونو ته توجه کړي د یو